పెద్దగా ప్రోగ్రామ్.
السلام علیکم او سړی مشه د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې درته زملی عامر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به حکومت ته د پاکستان سپریم کورټ ته هدایتو د پولیو ضد نوی پروګرام د پولیو خلاف د هلو ځلو په بلوچستان کې د خوشوشو مسافرو د سعودي عرب د پاچا د مړینې ترڅنګ د خیبر د کډوالو په اړه معلومات واوري. خو اول خبرونه له شاهین بنیری نورو.
امید دے وقت مهم خبرونه. د پاکستان سپریم کورٹ حکومت ته حکم ورکړی دی چې د ناقانونه ګرځول شو ډلو بشپړ لړلیک یا فیرس په ویب پاڼه باندې خور کی. د خیبر پختونخوا گورنر او اعلی وزیر د پولیو رنس پر ضد د نوي پروګرام پیلولو اعلان کړی دی او نن د سعودي عرب بادشاه عبدالله مړ شوی دی. خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورٹ حکومت ته حکم ورکړی دی چې د ناقانونه ګرځول شو ډلو بشپړ لړلیک یا فیرس په ویبپاڼه باندې خپور کړي او د گاونډي هیوادونو سره دې هم شریکي. د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د جسټس جواد اس خواجه په مشرۍ کې جوړ شوی بینچ په هیواد کې د رایج قوانینو د عدم تبعات لړکی د مقدمې د اوریدنې په مهال وویل چې د کورنیو چارو وزارت او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره اداره نکټه دی په خپلو ویبپاڼو د ناقانونه ګرځول شو ډلو مکمل معلومات خپاره کړي او دا چې حکومت دې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سنجیده شي. د ذکر دا چې د وروستیو کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان عملي کولو په اړه د غونډې په وخت په نوي هغه ډلو د بندیز لګولو پریکړه شوې وه چې په سنس ډول په ترهګرۍ کې ککړ دي. د پاکستان سپریم کورټ د یو بشتم آئینی ترمیم په اړه د لومړنۍ اورېدنې لپاره غوښتنلیک منظور کړی دی. بیګا سپریم کورټ د مقدمو په خپور شوي یو لیست کې ویلي چې په آئین کې د یو بشتم بدلون پر ضد د درخواست اورېدنه به د جنوري په 28 نیټه پیل شي او دا چې په دې لړ کې د جوړ شوې درې کسیزې جرګې مشري به چیف جسټس ناصر الملک کوي. د یو بشتم آئینی ترمیم پر ضد درخواست لاهور های کورټ بار ایسوسیشن جمع کړی و. د خیبر پختونخوا گورنر او اعلی وزیر په صوبا او قبایلی سیمو کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم د نوي پروګرام اعلان کړی دی. د دې پروګرام له لارې به په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ګوزن رنز مخنیوي واکسیني کمپینونه پر یو ورځ ترسره کیږي او صوبایي او وفاقي حکومتونه به په دې لړ کې په ګډه کار کوي. بیګا د گورنر او اعلی وزیر له دفترونو په خبرو شو بیانونو کې راغلي دا پریکړه تیره ورځ په گورنر هاوس کې د اپیکس کمیټې په نوم په یو غونډه کې وشوه. د قبایلی سیمې خیبر ایجنسۍ د ملک دین خیلو قبیلې کډوال وایي دوی به د روانې میاشتې په 26 د خیبر پختونخوا گورنر هاوس مخې ته د باړې د کډوالو په احتجاجي ناسته کې ګډون کوي. دا خبره د ملک دین خیلو ځینې مشرانو تیر مازیګر د پیښور خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې په وخت وکړه. یو کډوال حاضرګل مشال لیډو د ویل د فوزي عملیاتو له کبله د ده په کلي کې زیاتره کورونه او ودانې ړنګې شوې دي.
په د لارې کې د چک پوسونه زی په زی شنختی کارت چکول یا د ګاډي تلاشي اخیستل زمونږ تلاشیان اخیستې دي نه خو تیر شو علاقه مې وکته. نو هغه نور خو داسې خبره وه د چا د خولې خبره وه چې ما کومه علاقه وکته که نه. نو هغې نه بعد بیا نور هم زه ډېر خفه شوم. ما چې کاش چې نوی راغلی ځکه چې ګورونه وران اوبه نه وې بجلی نه وه کم حالات و هلته. نو هغه د ویلو نه دي خو بهرحال دا حالات که ټیکی نو ټیکول هم شي.
کډوالو زیاته کړه دوی چې خپلو کلو ته ستنېږي نو له پوځه د اجازت نامو په ترلاسه کولو کې د ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومته غوښتنه وکړه چې د دوی د قربانو په بدل کې د ورته په اسانۍ اجازت نامې ورکړل شي، مالی مرسته د ورسره وشي او کورونه د ورته بیا ودان کړل شي. په کوټه کې مذهبي ګوندونو او ډلو نن د کاربندیز اعلان کړی دی. د کاربندیز اعلان بیلابیلو مذهبي ګوندونو د فرانس په شارلی ایبډو مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرېدو په غبرګون کې کړی دی. ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا د برآمد په زیاتولو سلا شوی دی. د افغانستان ولسمشر ویان نظیف سلارزی بیګا مشال لیډو ته ویلي د اشرف غنی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو په دې اړه اتفاق کړی دی.
ترکمنستان جمهور رئیس او د افغانستان جمهور رئیس دواړو پر دې توافق وکړ چې ترکمنستان به د افغانستان لپاره خپل د برېښنا د صادراتو ظرفیت له 300 میگاواټو څخه تر 500 میگاواټو پورې لوړ کړي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب بادشاه شاه عبدالله نن د نوي کلونو په عمر کې مړ شو. شاه عبدالله بن عبدالعزیز السعود له 1996 کال راهیسې په سعودي عرب واکمنو، خو په رسمي ډول په 2015 کال کې د شاه فهد تر مړینې وروسته بادشاه شو. د ده د مړینې خبر د سعودي عرب په دولتي ټلویزیون خپور شو. په خبر کې نور هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي، خو شاه عبدالله د سګو ګزک له کبله له څو اونیو راهیسې په روغتون کې و. د سعودي عرب دولتي خبري اجانس وایي د ده ځایناستې شاهزاده سلمان یو کم 80 کلن دی او په دې وروستیو کې د عبدالله دندې پر مخ وړلې دي. شاه عبدالله په 1968 کال کې په ریاض کې زیږېدلی و. د لومړی مذهبي تعلیم ترلاسه کړ او بیا په 1982 کال کې د سعودي عرب د ملي ساتونکو قماندان شو. د لسو زیاتې ښځې او له 150 زیات بچي لرل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د اسلامي دولت وسطواله ډله یو جهاني ستونزه ده. بیګا په لندن کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې په ضد د جنګیدونکو ائتلافي هیوادونو تر غونډې وروسته کیری وویل د یادې ډلې پر ضد په جګړه کې پرمختګ شوی دی. دوی ویل په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکول سخته دنده ده او لنډه لار نه لري. په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنګیدو لپاره شاوخوا 70 هیوادونو ائتلاف جوړ کړی او د اگست له میاشتې راهیسې د یادې ډلې پر ضد شاوخوا 1000 هوایي بریدونه شوي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر چې د ائتلافي هیوادونو د غونډې شریک کوربه دی وویل عراقي ځواکونه دا مهال د بې نظمۍ په حالت کې دي او دا چې د دې لپاره به میاشتې وخت پکار وي چې دا ځواکونه د اسلامي دولت ډلې پر ضد د لویې جګړې لپاره تیار شي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. او تاسو اورئ د موسم او کرنسي حال.
نن د پېښور د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.35 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.65 روپۍ او په 1.68 روپۍ. یو یورو په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 38.05 روپۍ اخیستل کیږي او په 38.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.25 روپۍ او په 19.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن پېښور او بنو کې د وریځې امکان دی او په کوټه کې به موسم شین وي. پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 1.1، بنو کې 1.5 او په کوټه کې 2.0 ریکارډ شوی دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته ویلي دي چې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو مکمل فهرست جاری کړي. یو کارپو وایي
یو سړی خبر نه وي چې حکومت په خپل کتاب کې څوک نظم کړی دی او څوک نه نظم کړی. نو د هغې خلکو خلاف به چې سبا ایکشن کیږي نو هغه به بیا څنګه موږ وایو چې دا یو قانوني ایکشن دی.
په خبرونه کې به د پولیو یا ګزن ناروغي په اړه د پوهاوی پیدا کولو په مقصد د هغه مشال په حق لواوري چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ګرځول کیږي.
تقریبا 200 ممالک کې به دا ټریول کوي. 7 ممالک نه دا رالو، کراچۍ نه دا روان شوی دی په 14 تاریخ او نن آخري ورځ د پاکستان کې.
و باوري چې په پېښور کې د نابینا ماشومانو لپاره په سکول کې سهولتونه نشته.
بریل بکس چې کوم دی هغه کمې دي. تر اوسه بریل انسټرومنٹ چې کوم هغه سره ریلیټډ سيزونه دي هغه سيزونه هم موږ سره کمې دي. پیک اینڈ ڈراپ چې کوم دی هغه مسله هم شته.
دا او نور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دی او ردلې مهیروي. دا مشال ریډیو دا. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته حکم ورکړی چې دا ناقانونه ګرځول شو ډلو مکمل فهرست په ویب پاڼه باندې خپور کړي او د ملک ګډ کوټ ته دغه معلوماتو د رسولو سره سره د ګاونډي ملکونو سره هم شریک کړل شي. حکومت ویل شوی دی چې پوره تفصیل د خبریالانو سره هم شریک کړل شي. نور تفصیل اورو له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په رپورټ کې.
د زیارت پورز اسلام آباد کی د جسٹس جواد اس خواجہ پا مشرے کی جوڑ شوی بینچ پا ملک کی درائج قانونونو داد میں تبات لڑکے د مقدمے دا اوریدنے پا محال اوی کی د داخلہ چارو وزارت او د ترہگری د مخنیوی لپار ادارہ نیکٹا دی پخپلو ویب پانو دا ناقانون گرزولے شو ڈلو مکمل معلومات خپار کری او دا دی تر د پاکستان ہر وگڑی ورسوی او دا چی حکومت دی د ترہگری پر ضد جنگ کی سنجیدہ شی پدی مکا جسٹس جواد اس خواجہ زیات کڑا چی ولست پا ترہگری کی د ککل ڈلو او د ترہگری پر ضد کد قانونونو علم نوی نو د ترهګری پر ضد جنگ با څنګه کیږي او دا چې کم از کم دی صحافیانو ته خو د دې ترهګر تنظیمونو لړکی کره معلومات ورکړل شي. کله چې مشال ریډیو د سپریم کورټ په دې فیصله په پیښور کې د قانوني چارو تزیه کار وکیل شهاب الدین نو پختل نو هغه وې
زمونږ په ملک کې خو ډیر غربت او جهالت ته سپته د تعلیم ډیر کم دی. په دغه وجه باندې سپریم کورټ دا آرډر کړی دی چې حکومت چې کوم تنظیمونه کله دم ګرځولي دي نو پکار دی چې خلکو ته د هغې متعلق معلومات شي. اس کے اوقات سے اگر تا یو ٹیلی فون راضی یا اگر چاہتا ٹیلی فون کئی یا اگر پدے فونوں اور فیمنوں والے خلق نہیں ہوئے کی نا دگا سی زمان خلق چندی ور کئی جو سی سارے خبر نہیں کہ حکومت پخپل کتاب کی سوک کا لازم کرے گئے اور سوک انہیں کا لازم کرے مداری خل کو خلاف بچے سبا ایکشن کی گی نو آگا بیا سنگ منگوائی تھی دا یو قانونی ایکشن دا ضروری دا چھے نہ صرف دا حکم بلکہ دا ہر حکومتی حکم پچار دتی یو اخوا بچے یو نوٹیفیکیشن کی دو دا غیر مناسب تحریری بچے دا
چی مشال ریڈیو پا پی خور کی دا خبریال مشتاق یوسف زینو پختل چې حکومت له د وسلوالو یا نا قانون ګرځولې شو تنظیمونو په حق له معلومات په ډاګه کول څومره ضروری دي نو هغه د سپریم کورټ د فیصلې تایید وکړو او وی ویل چې دا ډیر ضروری ځکه دي چې یو صحافي ته معلومات ورکړل شي نو یو خو به هغه د موجوده قانون مطابق په خپل خبر کې د احتیاط نه کار واخلي او دا شن به اولست هم کرا او سم معلومات ورورسوي
دا تنظیمونو مخکې بین شو قبل ما نه کار شو او چندې مونډه ولې د سنټریم چلولې بیا په خپل باندې حکومت لاړو هغه تنظیم چې دا د شتګر تنظیم دے تاسو میڈیا والے دے تاسو بدی سره خبر نه کوي تاسو بدی نکل نه کوي دا غی سره مذاکرات شروع شو تا کو کومر غواړي چې سنجیده کارونه وکړي او بیا د میڈیا نم تو کو کوي دا خلکو سره به تی نه وایي بیان نشای کوي حکومت په خپل باندې د خپل عملون نه خي چې او مون سیریس مون مخلص یو په کا دا چې هغه تنظیم نه چې کوم باندې باندې لګي چې په میډیا باندې راشي او حکومت ته سیاسي خلکو ته اخطار شي او بیا چې دا د دې رغه سندګونو پر دې دې ښکار چندې کې نه په کا دا چې بیا دا سندګونو موږ شي
ایرستیو کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ترهګری پر ضد د قومي اکشن پلان متعلق د غونډي دوران په 95 هغه ډلو د بندیز لګولو فیصله کړې شوې و چې په سنا سره ډول په ترهګری کې ککړ دي. دا د هم یادې وی چې پاکستان سپریم کورټ د یو وشتم آئینی ترمیم او د پوزي عدالتونو پر ضد درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړي د کوم لپاره چې د چیف جسټس په مشرۍ کې دریتنی بینچ جوړ شوی دی چې لومړی اوریدنه به د روانې میاشتې په 28 نیټه کیږي. سراج ظهیر شال ریډیو اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې په هر هغه ډلې په مستقیمه توګه په خپل بندیز لګي چې ملګرو ملتونو پر بندیز لګولې وي. خو پښتنه دا ده چې پاکستان ولې په رسمي توګه پر حقانی شبکې او جماعتو داوا او نورو وسلوالو ډلو د بندیزونو اعلان نه کوي. د دې پښتنې جواب د مجید بابر په رپورت کې اورو.
د راپورونو له مخه پاکستانی حکومت د حقانی وسلواله شبکې او جماعت الدعوه په فعالیتونو بندیز لګوي. که څه هم یو شمیر پاکستانی رسنو د ناپیژندل شو پاکستانی حکومتي چارواکو په حواله خبر ورکړی چې ډیر ژر به په رسمي توګه د دغه بندیز اعلان وشي. کله چې د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم نه په دې هکله پوښتنه وشوه نو نوموړی په ښکاره په دغو دواړو ډلو د بندیز پخلی ونه کړ خو ویې ویل چې هر هغه ډله چې د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې وي هغوی په پاکستان کې هم فعالیتونه نشي کولای. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې په ډاګه په یادو ډلو د بندیز لګولو اعلان نه کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسف زی وایي
ما په شل باندې څنګه چې امریکي چې کوم جرنیلان دي افغانستان کې او پنټاګون کې خدا ویلي دي چې د حقانی شبکې زور کم شوی دی د هغې فعالیت کې پاکستان په شمالي وزیرستان کې فوجی عملیات پیل کری دی. یہی دا خبر منی کہ افغانستان کے جزوی حملے تمشری دی ما پشل میں دا اس اس کار کی افغانستان نے پاکستان انتظار کی کہ پاکستان بس کری پاکستان دے افغانستان دے حکومت انتظار کی کہ اری بس کری او دے دوڑا افغانستان او پاکستان دے امریکی انتظار کی چھ امریکہ سے فیصلہ کی.
خو لاہور کی دو نیوز ورسپانے سرا کارکون کے خبریال امیر میر بیا وائی چھ پاکستان کی پوسلوالو ڈلو د بندے استردا محل سے عملی اشارے نہ ترستر گو کیگی او د پ خبرہ چھ پ کوم ڈلو بندیزون دی ہوی اس ہم پڑا گا خپل فعالیتنا کوي.
پابندی لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان میں لشکر طیبہ کو پابندی لگے سال ہر سال.
بندیزونو لگولو لوجہ هیڅ فرق نه پریوزی. پاکستان کې په وسله والی ډلې لشکر طیبہ باندې د بندیز کلونه وشول، خو لشکر طیبہ اوس هم په پاکستان کې ښه فعاله ډله ده. هم د دغې ډلې د عملیاتو مهم کمانډر زکی الرحمن لکوی په اډیاله زندان کې ناست دی او خپله ډله چلوي. هر ورځ ډلو ډلو خلکو سره ملاقاتونه کوي. په افغانستان کې د لشکر طیبہ وسله والې ډلې د مشرانو سره د ایسای پمرستا ملاقاتونه کوي. هم په زندان کې دویم واده وکړو، ماشوم هم پیدا شو، او بیا د هغه مشر حافظ سعید باندې هم ډیر بندیزونه دي. خو دغه هر څه ستاسو په مخ کې دي.
حافظ سعید صاحب جو جماعت دعوا چلا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں.
د راپونو لمخه پاکستانی حکومت وایي چې په لومړي سر کې به د حقانی او جماعت الدعوه ډلو په مالی سرچینو بندیزونه لګوي او اساسي بورډ ضبط کوي. خو د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی بیا وایي چې دا ډول اعلانونه په حقیقت کې هیڅ معنی نه لري.
دا خبره هم خیر نه ده چې دا پیسې چې هغه سره وي نو هغه په څه طریقه به پیسې جوړوي. هغه پیسې چې دا غي تنظیم کوونه چې دا خو نه دي لري کنه، دا خو پر ګونو ډالر تر هغه لري دومره ګران شی دی چې دومره ګران شی دنیا کې بنلی. څه خو دې ته کې فیل وي چې دا ساتھی سنگا تمہارا پیسہ دب ور کے پس جوڑ دب استعمالی کی پس جوڑ دیا بدارے تپوس بھروسہ ندی دا تم سڑوں میں کتنی دا تم کے کھارے میں دیا ہو سکتی ہے نا کہ جب تک میں ریکول ہوا رہے پیسہ اور حوصلے بتے واپس آئے نا پس جوڑ دیتے ہیں دا سوال لا بخت ابھی جواب نہیں کرے اور ابھی جواب بڑا پاکستانی سوچ ورتی نو آ
دا محل په پاکستان کې په یو شمیر وسلوارو ډلو د حکومت لخوا بندیزونه لګول شوې دي. خو په دغو ډلو کې د ډېر ډلو فعالیتونه اوس هم دوام لري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا گورنر او اعلی وزیر په صوبا او قبایلی سیمو کې د پولیو رنس مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم د نوي پروګرام اعلان کړی. د دې پروګرام له لارې به په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ګوزن رنس مخنیوي واکسیني کمپینونه په یو ورځ ترسره کیږي او صوبایي او وفاقي حکومتونه به په دې لړ کې په ګډه کار کوي. غلام غوث نور معلومات راکوي.
په دې غونډه کې د ترګرۍ ضد جوړ کړی شوی قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان په عملي کولو خبرې اترې وشوې او د اپیکس کمیټې د غونډې وروسته د پولیو په شمول د ماشومانو د نه ناروغیو د مخنیوي لپاره د صحت د اتحاد په نوم یو نوی پروګرام اعلان کړی شوی دی. د صحت د اتحاد په نوم د دې نوی پروګرام تر مخه به په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو په ضد کمپینونه په یو ورځ ترسره کیږي او صوبایي او مرکزي دواړه حکومتونه به د دې ناروغۍ د قابو کولو لپاره په ګډه کار کوي. چرته چې د امنیت وضع خراب وي هغلته کې به د پاکستان پوځ په دې کمپینونه کی مرسته کوي. دا یادونه وړ ده چې په 2014 کال کې په پاکستان کې د پولیو 296 ناروغان رامخیته شوي وو چې پکې د یو سل څلور اویا تعلق د مرکزی حکومت د واک لاندې د قبایلي سیمو څخه وو او د وشپېته پولیو ناروغانو تعلق د خیبر پختونخوا، یو کم دیرش د سین، دریش د بلوچستان او درې د پولیو د ناروغانو ماشومانو تعلق د پنجاب سره وو. تیر کال د صحت نړیوالې ادارې WHO د خبرداري په توګه په پاکستان د سفري بندیزونو سپارښتنه کړې وه او د هغې وروسته بهرني هیوادونو ته تلونکي خلکو ته هم په پاکستان کې د پولیو ویکسین اچول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په کوهاټ کې یو ماشوم ته د پولیو ناروغي لګېدو کیس تحقیقات مکملېدو پس د سیمې انتظامیه د ذمهوارو کسانو خلاف کاروایی کړې ده. انتظامی چارواکو پخلی وکړ چې درې سرکاري کسان یې تر معطلولو وروسته په جیلونو کې اچولي دي. چارواکي وایي سرکاري کسانو سره یو بل هغه کس هم په جیل کې اچول شوی دی چا چې خپل ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو نه انکار کړی و. د پولیو دغه کیس په نومبر میاشت کې مخې ته راغلی و. نور حال د طارق اورکزی په رپورټ کې اورو.
کاروائی کړی ده. انتظامی چارواکو د زیارت په مخام د دې پخلی مشال لوډو ته وکړو چې درې سرکاري کسانې د معطل کولو وروسته هغوی په جیلونو کې اچولې دي. مرسیال کمشنر محمد علی اصغر مشال لوډو ته وایي سرکاري کسانو سره یو بل هغه کسې هم په جیل کې اچولی دي کوم چې خپل ماشوم ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کړی و. ده وویل د دغو کسانو خلاف د 3 MPO د مادې په تحت ګام اوچت کړی دی. د ده په خبره په معطل کسانو کې د پولیو انچارج او میډیکل ټیکنیشین جانان، پولیو ټیکنیشین او BHU افیشل شهزاد میر او د سیمې پټواري محسن اقبال نمونہ شامل دی.
یہ کیس کوئی آج نہیں نکلا، یہ کیس نومبر میں کنفرم ہوا تھا.
دغا کیس نن نہ درغلے د دې تصدیق د 2014 کال په نومبر میاشت کې شوه دی. دغا کیس چې کلا مخې تراغلو نمونګ پدې کې تحقیقات شروع کړل، هغه وخت مو هم پدې کې د یسو کسانو گرفتاری په عمل کې راوستل و. مونږ پدې باندې هم تحقیقات وکړل چې دغه ماشوم د پولیو په ناروغۍ کې څنګه اخته شو. مونږ ته معلومه شوه چې د مولانا یسو په نامه چې د دې ماشوم پلار دی، د خپل زوی ته به د پولیو کترین ورکولې. چارواکي وایي د پولیو ضد څاڅ کې د هر ماشوم حق دی او هغه خلک مجرمان دي چې د ماشومانو راتلونکي په خاطر کې اچوي. بلخوا په سیمه کې د پیرامیډکس اسوسیشن مشر رشید بخاری مشال لوډیو ته وایي دغه تحقیقات په صحیح توګه نه دي شوي. دوی ویل کله دا رپورټ شو چې د مولانا یسو په نامه یو کس د پولیو څاڅکونه هر کمپاین کې انکار کوي، نو افسرانو د ده خلاف په وخت سره کاروایی ولې ونه کړله. د دا هم ویل افسرانو خپل ځانونه د بچ کولو لپاره د دغو خلاف کاروایی وکړه چې دا یو غلط کام دی او زیاتوي چې په دې باندې به دوی احتجاج کوي.
او کم کس ریکارڈ کرے دے ام پجی کرے دے یلدی دے اقل او مل بڑا بجل کی دیا زمین قسم تو زیادہ شوئے رہے چوگو تاریخ منی خسرہ کمپین دے لیکن زمین بائی کارتے نیکس ہو نیکس پولیو کمپین چار تاریخ منی اگر زمین بائی کارتے سمر او دے خلق ریا شیوی او دا بھال شیوی نی زمین بلکو دینا بائی کارتے.
مرسیال کمیشنر محمد علی اصغر دے سر اتفاق نہ کوي چې بده کیس کې دوی د بے ګناه کسانو خلاف کاروایی کړی دا او وای چې دغه سرکاري کسانو په وخت سره نه دی رپورٹ کړی چې یو کس په زویتا د پولیو کترې نه ورکوي. د دغه خبره د محمد بنامه د 2.5 کالو د غماشوم چې په بلیټان کې د جوړې سیمې سره تعلق لري نن د دوی او د خپل پلار د غفلت په وجه معذوره دی. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
د غیر سرکاري ادارې روټری انټرنیشنل لخوا د پولیو ناروغي په اړه د پوهاوي پیدا کولو په مقصد د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې ګرځونکي مشال نن پیښور ته راورسېدل او سبا له به افغانستان ته وړل کیږي. په دې لړ کې د پیښور په نشتروال کې یوه دستوره هم وشوه. د دستورې ګډونوالو وینا وه چې د ناروغي د مخنیوي لپاره پکار ده چې د پښتونخوا او فاټا ولس خپلې ذمهواري پوره کړي او بچو ته د ناروغي ضد څاڅکي او ټیکې ولګوي. تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی په رپورټ کې.
د غیر سرکاري تنظیم روټری انټرنیشنل لخوا د پولیو ناروغۍ د پوهې په غرض د نړۍ په هیوادونو کې د ګرځونکو مشال پیښور ته د را رسیدو د دستوري وروستو د یاد تنظیم صوبایي کوارډینیټر او د پولیو پلس کمیټې چیرمین عبدالرؤف روهیلا مشال ریډیو ته وویل
تقریبا 200 ممالک کې بعد آبا ٹریول کئی سات ممالک نه دا رالو کراچی نه دا روان شوی دی په 14 تاریخ او نن آخری روز دا د پاکستان کې او دین پس بدا افغانستان او بیا نور زینو تزی.
نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد د پوهې لپاره د حکومت لخوا په سمه توګه کار نه کول له وجې په یادو سیمو کې زیات ماشومان اغیزمن کیږي.
دا زمونږ خلق ډیر خدي خو صرف دا پکار دی چې څوک هغه نه لاړ شي هغه ته ووایي چې بھائی دا پولیو چې کمیو دے تر کم وخت پورې تاسو د ده خلاف صحیح طریقې سره جنگ نه کوئ نو بیا دا نشي ختمې دے. دیو چې کمیو دے دې شی ته پرایورټی نه ورکوي. دا خیبر پختونخوا پاٹا فاٹا د دې کسان دی دیو ته ټولو نه زیات نقصان دی.
د پاکستان تحریک انصاف صوبائی ویان دی او د قومی اسمبلی غړی عائشہ گلالی وینا ده چې د پولیو ناروغۍ د ختمون لپاره دوی د صحت د اتحاد په نوم نوې پالیسی شروع کړې ده.
صحت کا اتحاد یو مونږه پروگرام سٹارټ کړلو چې هغه کې مونږه ټول سیاسي پټې چې کم دلتا دی او فاټا حواله سره نون دی شو نور پټې شولې مونږ په یو ځای یو جوائنټ افورتس په مونږه کوو د پولیو ایراډیکیشن لپاره دې باندې به ورک آؤٹ هم کیږي. نورې پټو چې څه قسمه دې کې ا پریویس ایکسپیرینس نه چې کم پرابلمس ایمرج شوي دي هغه باندې مونږه اوورکم کوو ان شاء الله.
په حد قومي ادارې تر مخه روان کال کې د پولیو یوازنی رپورټ شوی کیس د خیبر پختونخوا د ټانک زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د بلوچستان د ژوب امنیتي چارواکي وایي مشکوک تختونکو له کلا سیف الله تختول شوي څلور نور مسافر خوشي کړي چې ژوب ته رسیدلي دي. په خوشي کړل شو کې دوه د ژوب او دوه د کوټې اوسیدونکي دي. د هغو نښو کسانو له جملې دي چې د جنوري په څلورمه تختول شوي وو. په دې کې یو وژل شوی، لا هم دوه کسان د تختونکو وسلوالو په ولکه کې دي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د ژوب سیمې امنیتي چارواکو د جمعرات مازدیګر مشال راډیو ته وویل شاوخوا درې اونۍ وړاندې له تنګې سیمې څخه تښتول سوي څلور نور مسافر تښتونکو خوشي کړي دي. د چارواکو په خبره دا تښتول سوي کسان د جنوبي وزیرستان او ژوب سیمې له پولیس سره څیرمه په زرمیلن سیمه کې وسلوالو خوشي کړي چې د جمعرات په ماښام امنیتي ځواکونو ژوب ښار ته رارسولي دي، خو څلور واړه راخوشي سوي مسافر د شپې تر ناوخته پورې لا هم له امنیتي سرتیرو سره وو چې د کورنیو په خبره یې له دوی څخه پښتنه کوي او لا هم کورنو ته پرېښوول سوي نه دي. په راخوشي سوو کسانو کې دوه د ژوب سیمې او دوه د کوټې اوسېدونکي دي. د ژوب د یوه راخوشي سوي تن فضل حق ورور نور الحق لوڼه مشال راډیو ته وویل کورنۍ یې دومره خوشحاله ده لکه مړ ورور چې یې بېرته راژوندی سوی وي. فضل حق چې د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې یا د یوه کلرک په حیث کار کاوه له اته نورو مسافرو سره ګډ د سیف الله کلا له تنګې سیمې څخه وسلوالو تښتولی و. سیف الله مندو خیل چې د فضل حق ملګری دی او د جمعراتو مازدیګر یې له فضل حق سره په سره توی سیمه کې ملاقات کړی، د دې ملاقات په هکله مشال راډیو ته داسې وویل:
نو دا غږ ځای راغی، موږ یو ډېر مختصر ملاقات له ده سره وکولی، نو ټیم نه وو په دې وجه باندې موږ خدای ولدی خدای اوس ډېر خوشحاله او ده په ظاهره داسې معلومېده لکه یو تشدد او یو داسې دته یو تخلیف.
د ویلو وړ ده چې د روانې میاشتې پر څلورمه نیټه د سیف الله کلا له تنګې سیمې څخه له کوټې ژوب ته پر لاره له یوه مسافر بس څخه پنځه تنه او له اسلام آباد څخه کوټې ته پر لاره له یوه ټوډي ډول موټر څخه څلور تنه وسلوال و تښتولي وو چې په هغوی کې د یوه مسافر مړی وموندل سو، دوه یې مخکې راخوشي کړي او دوه نور لا هم له تښتونکو سره دي. د مسافرو د تښتولو د دې پېښې مسؤلیت پاکستاني طالبانو قبول کړی و.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن مړ شو. د نوي کلونو او د مړینې خبرې پر دولتي ټلویزیون خپور شو. نوموړی له څو اونو راهیسې د سعودي عرب په یو روغتون کې بستر وو. د ده تر مړینې وروسته شهزاده سلمان د ده ځایناست دی. په امیر ساحل ته شاه عبدالله د ژوند او واکمنۍ په اړه معلومات راکوي.
شاه عبدالله بن عبدالعزیز سعود له 1996 زیږیز کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن وو. د ده د مړینې خبر د سعودي عرب پر دولتي ټلویزیون خپور شو. په خبر کې نور هیڅ معلومات ورنکړل شول، خو شاه عبدالله د سږو ګزک له کبله له څو اونیو راهیسې په روغتون کې وو. د سعودي عرب دولتي خبري اژانس وایي د ده ځایناستی شهزاده سلمان 90 کلن دی او په دې وروستیو کې یې د عبدالله دندې پر مخ وړلې. د عبدالله د واکمنۍ پر مهال په سعودي عرب کې د بنسټپالو او عصري فکر لرونکو ترمنځ فکری واټن او خلیج نور زیات شو. ده د واکمنۍ پر مهال ځینې اصلاحات راوستل لکه د اقتصاد آزادولو لپاره اقدامات وکړل، خو د بشري حقونو ډلو وخت په وخت پر شاه عبدالله انتقادونه هم وکړل. د نوموړي د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې سیمه له ناکرارۍ سره مخامخ وه، لکه په عربي هیوادونو کې پاڅونونو، په منځني ختیځ کې د ثبات د ضامن په توګه د سعود کورنۍ او سعودي عرب مقام له خطر سره مخامخ کړ. له دې سره شاه عبدالله په هیواد کې د ممکنه ناکرارۍ مخنیوي لپاره اقدامات وکړل. په منځني ختیځ کې د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک رژیم پر ځېدو سعودي عرب وځوراوه او ریاض پر غرب د بې وفایۍ تور پورې کړ چې په پټه یې په قاهره کې د رژیم بدلون ومانه. تر دې وروسته په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نوی خطر پیدا شو. له دې سره سعودي عرب یو ځل بیا له غرب سره ملګری شو او وسلوالو ته یې د ماتې ورکولو لپاره د عربانو په اتحاد کې د مشرۍ رول خپل کړ. هغه مهال له یو امریکایي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال شاه عبدالله ویلي ول چې د عربو او مسلمانو هیوادونو په توګه باید دوی د وسلوالو ستونزه خپل مشکل وګڼي. په سعودي عرب کې ښځې روان یعنی 2015 زیږیز کال ته په دې هیله داخلې شوې چې دوی به په لومړي ځل د هیواد په انتخاباتو کې د رایې ورکولو حق ولري. دا بدلون تر هغې وروسته عملي کیږي چې عبدالله په 2015 زیږیز کال کې اصلاحات اعلان کړل او په لومړي ځل یې په 2013 زیږیز کال کې په یو نیم سل کسیزه شورا کې 1.5 څوکۍ ښځو ته ورکړې. خو پر دې سربیره په لویدیځ کې څارونکو پر عبدالله انتقاد وکړ چې اصلاحات په ډېر ورو رفتار عملی کوي او یا هم د اصلاحات واځي نړۍ ته د خودو لپاره دي. لکه په 2012 زیږیز کال کې د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې د دوه حکومت په نړۍ کې لکلکو او جابرانه نظامونو یو وګرځاوه، ځکه چې د هیومن رائټس واچ په خبره په سعودي عرب کې د نورو هیوادونو د کارکونکو حقوقو سرغړونې کیږي، ناتاره پکې خلک نیول کیږي، ځورول کیږي، رسنۍ په سختۍ پکې سانسوریږي، د مذهبي لګکیو یا اقلیتونو پر ضد پکې توپیر پالل کیږي او سیاسي نظام بند یا غیر آزاد دی. روان کال پر سعودي عرب دا انتقاد هم وشو چې یو خبریال ته د زر دورو سزا واوروله چې پکې هغه تر اوسه 50 دورې وهل شوی دی. شاه عبدالله په 1943 زیږیز کال کې په ریاض کې زیږیدلی و، د لومړی مذهبي تعلیم ترلاسه کړ او بیا په 1922 زیږیز کال کې د سعودي عرب د ملي ساتونکو قومندان شو. په 1999 زیږیز کال کې د هغه وخت هیواد مشر شو چې شاه فهد فلج شو. بیا په 2015 زیږیز کال کې نوموړی په قانوني توګه پاچا شو، ځکه چې هغه وخت شاه فهد تر اوږدې ناروغۍ وروسته ومړ. د شاه عبدالله د واکمنۍ پر مهال سعودي عرب د غرب او په ځانګړي ډول د امریکا نږدې ملګری هیواد پاتې شو. شاه عبدالله له 100 څخه زیاتې ښځې او له 150 څخه زیات بچی لرل.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماښام 5:30 بجې شوې لنډ خبرونه له شاهین بنیری نورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته حکم ورکړی دی چې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو بشپړ لړلیک یا فیرس په ویب پاڼه باندې خور کړي او د ګاونډي هیوادونو سره هم شریک کړي. د پاکستان سپریم کورټ د 20 آئینی ترمیم په اړه د لومړنۍ اورېدنې لپاره غوښتنلیک منظور کړی دی. بیګا سپریم کورټ د مقدمو په خپور شوي یو لیست کې ویلي چې په آئین کې د 20 بدلون پر ضد د درخواست اورېدنه به د جنوري په 28 نیټه پیل شي. د خیبر پختونخوا گورنر او اعلی وزیر په صوبا او قبایلی سیمو کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم د نوي پروګرام اعلان کړی دی. د دې پروګرام له لارې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ګوزن رنز مخنیوي کمپاینونه په یو ورځ ترسره کیږي. د قبایلی سیمې خیبر د ملک دین خیلو قبیلې کډوال وایي دوی به د روانې میاشتې په 26 د خیبر پختونخوا گورنر هاوس مخې ته د باړې د کډوالو په احتجاجي ناسته کې ګډون کوي. په کوټه کې مذهبي ګوندونو او ډلو نن د کاربندي اعلان کړی دی. د کاربندي اعلان بلابلو مذهبي ګوندونو د فرانس په شارلی ایبدو مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرېدو په غبرګون کې کړی دی. ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا د برآمد په زیاتولو سلا شوی دی. د افغانستان ولسمشر ویان نظیب سلارزی مشال لیډو ته ویلي اشرف غنی ترکمنستان ته سفر پر مهال له دواړو هیوادونو مشرانو په دې اړه اتفاق کړی و. د سعودي عرب بادشاہ شاه عبدالله نن د نوي کلونو په عمر کې مړ شوی دی. شاه عبدالله بن عبدالعزیز سعود له 1996 کال راهیسې په سعودي عرب واکمن و، خو په رسمي ډول په 2015 کال کې د سعودي عرب بادشاہ شو. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي د اسلامي دولت مستواره ډله یوه جهاني ستونزه ده.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین پونیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ظهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن ایکسپریس رسپانه خپلې ادارې کې وایي ملکی د ترخګرۍ د خاتمې لپاره حکومت پوځي مشروالۍ او سیاسي ډلو لخوا جوړ شوي تګلارې یا د قومي اکشن پلان مطالق غونډې دوران وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ترخګرۍ خاتمه به ارومرو د قومي اکشن پلان د تګلارې مطابق کیږي او د یو یو ترخګر د خاتمې پورې به د دوی پر ضد جنگ روان وي. د ادارې په وینا د دې خبرې نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې د ترخګرۍ ناسور تر څلور وڼو سبو رسېدلی دی او په هر ښار او په هر کوڅه کې ترخګرۍ کیږي او بېګنا خلک وژل کیږي. نو په داسې صورتحال کې کچري د حکومت او سیاسي ډلو لخوا جوړ شوی قومي اکشن پلان په سم ډول عملي کړی شي نو لری نه ده چې له دې خاورې به ترخګري ختمه شي. اداریا اخر کې وایي چې اوس ټول اولس او سیاستوال او حکومت هم د ترخګرو پر ضد یو موټی دی او دوی غواړي چې د ترخګري نه خلاصون ومومي. نو باید چې په یو بل د ګوتو پورته کولو او تورونو لګولو نه ډډه وکړي شي او د څلور وڼو سبو مشروالۍ له به د خپلو ذمهوارو احساس کول وي او د دشمن پر ضد به یو کېدل وي، ځکه چې همدا د وخت غوښتنه ده. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشرک ورسپانې خپل ادارې کې د سفران د وزیر عبدالقادر بلوچ په خبره لیک کوي چې نوموړي ویلي وو راتن کې میاشت نه بعد شمالي وزیرستان بې کور شوي خلکو د واپسي عمل پیل شي او چې کومې سیمې کلیر شوي دي هلته به خلک لیږلی شي. د دې سره سره دا هم وایي چې د افغان کډوالو په عزت سره وطن ته د واپسۍ کار به هم 1 دسمبر پورې سرته ورسي. ادارې مخکې لیکي چې د عبدالقادر بلوچ خبره په خپل ځای ټیک ده، خو په ملک دننه یا د ملک نه بهر د خلکو یو ځای بل ځای ته لیږلو کار ډیر ګران وي او اوږدې تیاری غواړي. خو د بد مرغه پاکستان کې لا داسې تیاری په نظر نه راځي. او دویمه خبردار ده چې پاکستان کې د یوې مسلې وروسته بله مسله سر راپورته کوي او بیا ټول حکومتي مشینري او وزارتونه خپل کار پرېږدي او په یوه مسله پورې اونخلي. دریه اخري کې لیکي که اوس هم هر وزارت او هرې محکمې د خپلې خپلې برخې کار وکړو، نو هیڅ ګران نه ده چې د شمالي وزیرستان خلک به هم خپلو کورونو ته ستانه شي او دارنګ به د افغانستان کډوال هم. او امید دی چې د وزیر به خپلو خبرو ته عملی جامه اغوستو دپاره کوټلي اقدامات وکړي چې دا شان ټول کارونه په سم ډول سرته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په پاکستان کې د انرژۍ یا توانایي بحران ورځ تر بلې زیاتېږي. په لیکنه کې راغلي د تیلو بحران د حکومت د وړتیا او امتحان دی. بلخوا یوریشیا ریویو په نوم یوې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي، افغان چارواکي وایي چې د هیواد په شمالي سیمو کې پر پوله د وسلوالو کیمپونه نشته. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ګلایا زورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې د پېټرولیم د قلت یا نشوالي په اړه لیکنه خبره کړې. ورځپاڼه وایي چې په پاکستان کې لتیرو سو اونو راهیسي په پېټرول پمپونو د موټرو لوی قطارونه په نظر راځي او د دې هیواد په مهمو ښارونو کې زیاتره پمپونو کې تیل هم ختم شوی دي. ورځپاڼه وایي د تیلو نشوالي له وجې امروزه ژوند ګډوډ شوی او دا په اټمي وسلو سنبال د دغه هیواد نیمګړتیاوې ښکاره کوي چې له مخې په دې هیواد کې ولسی بدنظمي او سیاسي ګډوډي رامنځته کېدای شي. ورځپاڼه زیاتوي د چارواکو په خبره دا د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل وو چې په ملکي کچه د پېټرولو کمښت رامنځته شوی او د لاهور ښار 95% پېټرول پمپونو کې تیل په مکمله توګه ختم شوی. د تیلو نشوالي له وجې د روغتونو امبولانس سرویس تړل شوی او چې په ځینو پمپونو کې تیل موجود و په هغه ځایونو کې د خلکو ترمنځ جګړې رامنځته شوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي که څه هم د تیلو د نشوالي د مسلې تر شا محرکات واضح نه دي، خو داسې ښکاري چې حکومت د خلکو ضرورتونه په پام کې نه دي نیولي. د پېټرولیم وزارت چارواکي وایي چې په پاکستان کې 6 میلیونه ګاډي په تیلو چلیږي. د وزیر اعظم نواز شریف حکومت او چارواکي دا دریځ لري چې د پېټرولیم په نرخونو کې د کمی له وجې د پېټرولو په طلب کې اضافه شوي. ورسپانه د اقتصادي چارو پوهانو په حواله لیکي چې په پاکستان کې د توانۍ بحران نور هم زیات شوی او دا د حکومت د اهلیت او د مسلې د حل کولو لپاره امتحان هم دی. بلخوا یوې سیلنیزې ادارې یورو ایشیا ویو په خپله ویبپاڼه په یوه مقاله کې لیکلي چې د روس او منځني ایشیا د چارواکو لخوا د افغانستان د پولیسو سره نږدې د ترهګرو کیمپونو د موجودګۍ په غبرګون کې یو افغان چارواکي ویلي چې د هیواد په شمالي سیمو کې د منځني ایشیا هیوادونو پر پوله د ترهګرو کیمپونه وجود نه لري. په مقاله کې د افغانستان د شمالي سیمو د پولي ساتونکي او چارواکي میر نعیم حیدری په حواله زیاتوي چې د منځني ایشیا هیوادونو له سیالانو سره یې په مستقیم ډول رابطې دي او هر ډول معلومات ورسره شریکوي. مقاله زیاتوي چې حیدری دا څرګندونې د افغانستان آریانا ټلویزیون ته کړې چې روستو اف ټیک خبري ایجنسی خبرې کړي. مقاله زیاتوي چې حیدری له تاجکستان نه راستون شوی. نوموړي په خپل سفر کې د هغو څلورو تاجک پوله ساتونکو سرتیرو په اړه خبرې کړي چې ورپکو په دسمبر میاشت کې نیولي وو او اوس هم په افغانستان کې موجود دي. یورو ایشیا ویو په مقاله کې لیکي چې روس او منځني ایشیا هیوادونو له ډېرې مودې راهیسې په دې خبره زور راوړي چې اسلامي ورپکې د دوی د هیوادونو لپاره ګواښونه جوړوي، خو د دوی دریس لا هم واضح نه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په پاکستان کې چارواکي د خبري اندېښمن کړي دي چې لکه راچې تر پیښور په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش بیرغونه پورته شوي او همدارس د وسلوالو طالبانو ځینې مشران له دې ډلو سره د یو ځای کېدو دعوه کوي. له دې سره سره په لاهور کې له داعش سره د تړاو په تور درې مشکوک کسان نیول شوي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې دا موضوع په خپل رپورټ کې څېړلې. اجباړې له نجیبا میراورو.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خبرېدونکو ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون لیکي، امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوال ډلې یو قومندان داغه د نورو دوو ملګرو سره یو ځای نیولې دي. امنیتي چارواکي وایي نیول شو کسانو په شام کې د جنگیدو لپاره په پاکستان کې جنگیالي په کار ګمارل. یو پاکستاني امنیتي چارواکي اکسپرس ټریبیون ته ویلي یوسف السلفي او دغه دوه نور ملګري د پنجاب د پولیسو او د استخباراتي مامورینو لخوا د یوې شریکې چاپې پر مهال د لاهور په شهدره کې خپور شوی او تری کرکه خورون کی تبلیغاتی کتابچی هم ترلاسه شوی دی. یوسف السلفی چې پاکستانی نژاد سوریایی دی په دې خبره اعتراف کړی چې هغه په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نماینده دی. د هغه یو ملګری حافظ طیب چې په لاهور کې په یو جومات کې امامت کاوه، ځوانان یې په شام او عراق کې د جنګېدو لپاره په کار ګمارل. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکی وای یوسف السلفی چې د سوریانه د ترکی خاورې ته اوړېدلې او هلته نیول شوی هم و، خو پنځه میاشتې مخکې د ځان په خلاصولو او پاکستان ته په رسېدو بریالی شوی و او دلته یې د داعش لپاره د ډلې د برابرولو کارونه پیل کړي و. اکسپرس ټریبیون لیکي پاکستانی چارواکي د داعش پر راښکاره کېدو او خورېدو اندېښمن دي، ځکه چې ملک لا د مخکې نه د ځایي طالبانو د لاسه خراب تراب دی او پرې د پاسه ده چې په دې وروستیو کې له کراچۍ نه نیولې تر پېښوره د داعش وسلوالې ډلې بیرغونه لیدل شوې دي. ورځپاڼه لیکي په تحریک طالبان پاکستان ډله کې د اختلافاتو د مخې ته راتلو نه پس د دوی ځینو مهمو قوماندانانو پخوانی ویاندې شاهد الله شاهد د داعش ډلې سره یو ځای شوي او همدارنګه په تیرا کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډلې 50 کسان له داعش سره ملګري شوي دي. خو د ورځپاڼې په باور د دې هر څه باوجود شنون کې وایي داسې شواهد نشته چې ګواکې داعش او طالبان په خپلو کې مضبوط اړیکې لري او یا هم داعش په پاکستان کې د عملیاتو کولو وړتیا ترلاسه کړې ده.
دا وو نجیب عامر. په افغانستان او پاکستان کې امنیتي او استخباراتي چارواکي فکر کوي چې تر اوسه په جنوبی ایشیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې کسانو هیڅ فعالیت نشته. دا خبره د رویټرز خبری ایجنسی په رپورت کې خبره شوې. چارواکي وایي دا مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې پخوانی نوم یې داعش وو توجه پر عراق او شام ده. تفصیل په عامر ساحل راکوي.
رویټرز خبری ایجنسی وایي په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو له کبله اوس د ټیټې او منځنۍ سطحې قومندانان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لوري ته ګوري، خو په دواړو هیوادونو کې امنیتي او استخباراتي چارواکي وایي تر اوسه په جنوبی آسیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له نورو وسلوالو سره فعاله اړیکې نشته. د دوی په خبره داعش یا اسلامي دولت ډله دا مهال ټوله توجه عراق او شام ته ورکوي. رویټرز خبری ایجنسی وایي البته په سیمه کې مشران ویره لري چې که د طالبانو له وسلوالۍ نوی او زیات متشدد غورځنګ وزېږید نو د افغانستان او پاکستان لپاره ډیره خطرناک خبره وي. په افغانستان کې یو وسلوال قومندان ویلي ډیر وسلوال د اسلامي دولت یا داعش ډلې لوري ته ګرځېدلي، ځکه چې وسلوال د ملا محمد عمر له نه رهبرۍ ګیلمن دي. یو وسلوال قومندان له کونړه رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دوی له کلونو راهیسې جنګیږي خو د افغانستان یو لویشت خاوره هم د دوی تر واک لاندې نه ده. دې لوړپوړي قومندان د نوم نه ښودو په شرط ویلي که اسلامي دولت ډلې ته ولیدل شي نو هغې ډلې په محدود وخت کې د شام او عراق لویه برخه خاوره ونیوله او هلته یې شریعت عملي کړی دی. قومندان زیاتوي دوی جدي شکونه لري چې آیا ملا عمر ژوندی هم دی او کنه، او دا چې ابوبکر البغدادي ښکاره دی او د خپلو کسانو مشري کوي. دا قومندان د خراسان په نوم د یوې ډلې مشر دی او په افغانستان، پاکستان، هند او نورو جنوبي آسیایي هیوادونو کې د اسلامي دولت د یوې ډلې یا برخې په نوم د فعالیت دعوه کوي. د پاکستان استخباراتي سرچینو خبری ایجنسی ته ویلي د خراسان په نوم ډله په سیمه کې هیڅ ځانګړی بنیاد یا اساس نه لري. د دوی په خبره داسې هیڅ شواهد نشته چې په عراق او شام کې اسلامي دولت ډله د خراسان ډلې فعالیتونو ته پیسې برابروي. امنیتي پوهان پر دې سلاح دي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې نوم کاریږي او دا چې طالبان او القاعده به د دې نوې ډلې یا ډلو مخالفت وکړي. په هلمند ولایت کې یو امنیتي افسر او د سیمې مشرانو ویلي د طالبانو یو پخواني قومندان ملا رؤوف خادم د داعش په نوم شاوخوا سل کسان له ځان سره یو ځای کړي او هلته یې د اسلامي دولت ډلې څانګه اعلان کړې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي د دې ډلې کسان پر موټرسایکلونو ګرځي او د اسلامي دولت ډلې بیرغونو ته ورته تورې جنډې ګرځوي. رویټرز خبری ایجنسی وایي د جنوبی آسیا په ځینو هیوادونو لکه بنګلادیش او هند کې هم د اسلامي دولت ډلې په نوم فعالیتونه شوي دي او تیر کال په بنګلادیش کې له اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په تور اته کسان ونیول شول. هند هم تیره میاشت پر اسلامي دولت ډلې بندیز ولګاوه او دا کار یې تر هغې وروسته وکړ چې د دې ډلې د ټویټر پاڼې د چلولو په تور یې یو انجینر ونیوه. ایجنسی زیاتوي خو دا ټول مثالونه له یو بل جلا دي او دا چې د داعش یا اسلامي دولت په افغانستان، پاکستان یا بل جنوبی آسیایي هیواد کې د مشخص موجودیت او فعالیتونو په اړه له مبالغې کار اخیستل کیږي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروے
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په سلور نیمو بجو. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روانې اونۍ په پای کې د هند په درې ورځني سفر نوی دلی ته لاړ شي. دا چې نوموړي به له هندي چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې وکړي او دا چې چارواکي او څېړونکي هند ته د اوباما سفر څنګه ارزوي، په دې اړه د فرانس خبري اژانسي او لیکنه خبره کړې چې مهمې برخې له هارون باچا اورو.
د فرانس پریس اجانس رپورٹ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې د دویم ځل لپاره هند ته ځي چې دغه یو بېساری پرمختګ دی. نوموړي به د هند وزیر اعظم نریندر مودي چې یو وخت پرې امریکا دغه هیواد ته د تګ بندیز لګولی و نازولی میلموي. که څه هم په تېرو وختونو کې چې کله اوباما آسیا ته تللی نو څو هیوادونو ته سر ورښکاره کړی، خو ټاکل شوي چې دا ځل به نوموړی د هند سربیره بل کوم هیواد ته ولاړ نه شي. داسې اندېښنې هم شته چې د نوموړي هند ته سفر به پاکستان ماڼۍ جن کړي. په رپورٹ کې د هند لپاره د امریکا د سفیر ریچرډ ورما خبره راغستل شوی چې ویلي دي پرته له شکا چې د هند او امریکا اړیکې د بل هر وخت پرتله دا مهال یو مهم پړاو ته داخل شوی دي. نوموړي زیاته کړې دا نه ده چې کنې موږ د شیانو د بدلون یوازې احساس کوو، بلکې هغه په واقعیت کې بدل شوی دي. د فرانس پریس اجانس رپورٹ وایي د تیر کال په مې میاشت کې د هند د وزیر اعظم په توګه د نریندر مودي انتخاب د امریکا لپاره یو سرخوږی جوړ کړ. امریکا وروسته له هغه چې د هند په ګجرات کې چې مودي اعلی وزیر و خونړی ډلې زی شخړې وشوې، دغه هندو ملت پال سیاستوال په تور لیست کې شامل کړ. پر مودي د امریکا لخوا لګول شوی بندیزونه هغه وخت نرم کړل شول کله چې دغه هیواد وونګیرلا چې نوموړی په ګجرات کې د کانګرس پارټۍ لس کلنې حکومتي دورې ته د پای ټکی اېښودو ته نږدې شوی دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي 13 سپتمبر میاشت واشنگتن ته ولاړ چیرې چې نوموړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زړه خواله سره وکړل. رپورٹ کاږي اوباما باد راتلونکي ګل پر ورځ کېدونکي د هند د جمهوریت ورځې د مراسمو مشر میلموي چې پکې به هغه جنگي مهمات چې هندي پوځ یې لري هم نندارې ته وړاندې کړل کېږي. فرانس پریس اجانس د امریکا د ملي امنیت په اداره کې د مرستیال سلاکار بن روډس خبره هم راغستې چې په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي د هند لخوا د خپلې جمهوریت ورځې په پروګرامونو کې اوباما ته د یو مشر میلمه په توګه دعوت ورکول نړۍ ته یو مهم پیغام ورکوي. په رپورٹ کې د سیډونکو په حواله ویل شوی چې هند ته د امریکا د ولسمشر سفر ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي او دفاعي همکارۍ په برخو کې پرمختیا ته زمینه برابر کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پیښور په نشتر آباد کې یو تعلیمي اداره ده چې پکې هغو ماشومانو ته سبق ښودل کېږي چې په سترګو مایوبه یا معذوره وي. په دې سکول کې هلکان تر اتم او جینکۍ تر پنځم ټولګي تعلیم ترلاسه کولی شي. د دې سکول د یوې استاد په وینا په سترګو د معذوره جینکو لپاره د لوړو زده کړو ښوونځی نشته، نو ځکه ډېرې جینکۍ تر پنځم وروسته تعلیم نشي ترلاسه کولی. زلان یوسف زین نور معلومات راکوي.
ذوالفقار احمد چې تیرو دوه دیر شکالو راهسه د پیښور نشتر آباد ګورنمنت انسټیټیوټ فار دی بلایندز یا د نابینا ماشومانو تعلیمي ادارې کې استاد دی، مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو اتش په نابینا ماشومان په دې سکول کې د تعلیم سره سره لاسي هنرونه هم زده کوي، خو د اسانتیاو کمی د دې ماشومانو د ښه تعلیم ترلاسه کولو په لار کې خنډ دی.
بریل بوکس چې کم دی هغه کمې دي، ترڅو بریل انسټرومنت چې کم غي سره ریلیټډ سیزونه دي هغه سیزونه هم موږ سره کمې دي چې دغه هم رشی د سره سره اصل کې سب پرابلمز دی لکانو ته چغه راشن وغیرہ کمه وغیرہ دا ټول پرابلمز دی. او چې کوم کورون نذیر ازي هغه ته دا پرابلم دی چې پیک اینڈ ڈراپ چې کوم دی هغه مسله هم شته.
نامینه ماشومان رو تعلیم پیداری کې د جنکو لپاره پرایمری سکول جوړ کړی شوی دی چرته چې دا وخت دویش نابینه جنکه زده کړی تر لاسه کوي. سیما بیبي چې د دې سکول د سلورم جمعات زده کوونکې دا وایي چې د تعلیم سره ډیره مینه ده.
زما خپل خواهش هم و چې زه سبق و مانه دې سجور شي، زما د مور پلار خواهش هم
مو غی ویلی چې زمونږ د لور دي چې زمونږ څنګه مونږ خپل روغو بچو ته تعلیم ورکو چې داسې زمونږ د نابینا لور هم تعلیم وکړي او دین هم سره جوړ شي. زه چې زه د خپل تعلیم سره ته اورسم چې زه هم سایډ جوړو خیاندو نشاته پاتې نشم. زه مخکې ټیچر جوړ شم او خاص کر زه د خپل سپیشل خلکو ډیر زیات مدد وکم.
د نابینا جنکو د سکول سپرنټنډنټ زبیدا بیگم وای چې په خیبر پختونخوا کې د نابینا جنکو دا یوازنی سکول دی او هغه هم صرف تر پنځم جمعه پوري، او دا چې له پنځم جمعه پورته تعلیم ترلاسه کول لپاره جنکه پنجاب ته پتلو مجبور وي.
زمونږ خو عمر ته دا ریکوست دی، بلکې د ماشومانو د پیرنټس هم دا ریکوست دی ورته چې هاي سکول شي دا نو خبرې، ځکه چې بیا ماشومان اکثر د پنځم نه پس بیا مور پلار ورته دا اجازه نه ورکوي چې پنجاب خو ډیر لري دی کنه، نو زیات تر ماشومان بس پرایمری لیول پورې سبق وي او بس بیا کورونو کې کینی. خو مونږ سره دا سیس فیسیلیټیز اون دومره نشته دی چې مطلب هاستل مونږ سره نشته چې مونږ زیات جنکه پکې اکوموډیټ کو. دو کلاس روم دي نو یې کې مونږ دوه مختلف کلاسز اخلو.
د خیبر پختونخوا د سماجی کارونو خصوصي تعلیم او د خزو د پرمختیا ادارې ډایرکټر محتسم بالله وای چې په حیدرآباد سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس کې د مازورو ماشومان لپاره په نوې ودانۍ کار روان دي چې پکې به د نابینا جنکو او هلکانو د لوړو زده کړو اداره هم موجوده وي.
اغه کمپلیکس کې ماشومان د کالج د ډیګری لیول او بیا د هایر لیول لپاره تیاری کوي. پاغه کې اوس نوې تعمیر کیږي، نوې ماشينان، نوې سامان باغه ته پرووایډ کیږي. دا یو ډیر غټ پرمختګ دی د مزور ماشومانو د تعلیم او تربیت حواله باندې.
د خیبر پختونخوا د خصوصي تعلیم ادارې تر مخه دا وخت په خیبر پختونخوا کې د نابینا ماشومانو لپاره شپږ سکولونه موجود دي، او د قبایلی سیمو د تنظیم ادارې فاټا سیکریټریټ څخه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه په قبایلی سیمو کې د نابینا ماشومانو لپاره یو تعلیمي اداره هم شتون لري. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یوه تګلاره اعلان کړې. په هغه تګلاره کې یوه نقطه په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو هم وه. د دې لپاره یوه کمیټې جوړه کړل شوه. خو پوښتنه دا ده چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیټې به څومره مؤثره وي؟ جواب د ګلیاس په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پارلمان سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمېر سفارشات وړاندې کړي وو، خو حکومت یو ځل بیا په دې لړ کې یوه کمیټه جوړه کړې ده. د دې کمیټې مشري د خیبر پختونخوا گورنر کوي. د قبایلي سیمو د چارو کارپو رحیم الله یوسفزی دریز لري چې په تاریخي تناظر کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې څه خاص نتیجې نه دي ورکړي.
چې کله د دوی سفارشات چې دوی واضح توګه مننه مخې ته راشي، نو بیا به موږ د دې باره کې خبره کول شو چې دا اوس کار کېدای شي، نشي کېدای، کله پورې به وشي. خو دا ده چې ما په خیال باندې په دې حالاتو کې چې په قبایلي سیمو کې فوجي عملیات روان دي او هلته کې امنیت ښه نه دی او ډېر خلک بې کوره شوي هم دي، نو داسې امید کول چې دغه اصلاحات به زر مخه تراشي یا به عملي شي، دا به زما په خیال باندې د وخت نه مخکې خبره وي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمې باجوړ پخوانی غړی اخونزاده چټان چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو پخوانی کمیټې غړی هم دی، وایي چې د پېښور خونړۍ برید وروستو د هر یو حکومتي ګام ملاتړ کوي، خو د دې اقداماتو د لارې د مسلې حل ممکن نه دی. دوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیټې په اړه ویل،
حکومت واقعي دا مسله ختمول غواړي. په دې کې ډېر غټ کار شوی دی، په دې کې د میاج مسجد په سر برای کې ریټایر چیف جسټس یو کمیټې جوړه شوې ده، هغه سفارشات پراته دي. په دې کې د فاروق چنای په سر برای کې یو کمیټې جوړه شوې ده، هغه سفارشات دي. په دې کې د یورو سپارکو یو کمیټې ده، په هغه کې د مسلم لیگ هم عام نمائندګي ده. هغه یو یو لس پوینټ ایجنډا وړاندې کړي چې اصلاحات په پاتې کې راځي، نو د اصلاحات دی وکړي. هغه مخکې ته پراته
اخونزاده چټان زیاته کړه چې قبایلي سیمو لپاره اصلي کمیټې د یولسو ګوندونو کمیټې ده، ځکه چې دغه کمیټې د دریو کالو خواري وروستو سفارشات وړاندې کړي وو. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په دې کمیټې کې شامل غړو سره مو د رابطې کوشش وکړو، خو د دوی سره رابطه ونه شوه. خو کارپور رحیم الله یوسفزی وای چې قبایلي سیمې له شپېتو کالو راهیسې د احساس محرومۍ ښکار دي، نو باید حکومتي توجه دوامدار وي.
دا توجه چې وشي نو بیا خو به کار مخکې ته ځي. اوس فعلاً په توجه ښکاري، داسې معلومېږي چې دا حکومت او دا فوج ټول غواړي چې هلته کې اصلاحات راولي یا هلته کې د خلکو ستونزې حل کړي، خو توجه به کله پورې وي؟ دا اوس موږ ته خبره واضح نه ده. او دا ده چې ما به خیال مندې تر څو پورې چې امنیت نه وي، تر څو پورې چې سیاسي توجه نه وي، تر څو پورې چې دې یو قسم نه اتفاق رایې نه وي،
کارپوهان
دا هم وایي چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د دغه سیمو مشران هم په اعتماد کې اخیستل پکار دي او په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کول پکار دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په سواد کې د ژمي د موسم رومبه واوري ورېدلې دي چې ورسره د سیمې سیلګریزو سیمو ته ولس مخه کړې ده. په دې کې د سواد خسته دره مرغزار هم شامل ده. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان د غسیمې ته ورغلې دي او د سو سیلانیانو سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته وښو.
د سواد په سیلګریزو سیمو کې د منګوري نه 14 کیلومتر لرې مرغزار دره هم شامل ده. د ژمي اوړمۍ واوري ورېدو سره مرغزار ته هم زی سیلانیانو تک شروع کړی دی او د قدرتي نظارو او واورو څخه خوندونه اخلي. دغه کې د خپلې کوړمې سره واړه ماشومان هم راغلي دي چې پکې بازو مشال ریډیو ته وویل.
زمانم دې وزیر د شګین نه راغلی هم د خپل فیم سره د مرغزار ډیر خپل زیات دي. خاص کر موږ دلته کې سنو پوز راغلی یو. تاسو په هر ځای کې دې زیات ویزیت ورته کوي. ډیر زبردست دی.
زه کلاسیکس کیم. موږ دلته راغلی یو او د خپل مور پلار سره او خپل خویند سره دلته ډیره مزه لري. واوري
د غرنګ د سیدو شریف نه یو څو زلمی هم واورو ریدو ته راغلی دي. په واورو کې لوبي کوي او یو بلې په واورو وښتل چې پکې یو زلمی وای.
زما یاسر نوم ده. سیدو شریف یم. انا موږ راغلی یو مرغزار ته خپل ماحول له سنوفال شه برفباری شوې ده. خپل مګور سره موږ راغلی یو. دا ماحول موږ ډېر زیات انجوای کوو. موږ د ملک د نور کم د سیمو خلک چې دی کم میلمانه چې دي هغو ته موږ دا وایو چې تاسو راشئ مرغزار ته راشئ او دا ماحول انجوای کوي. یقینا دا ډېر ښکلی او ډېر بهترین ماحول دی.
د سواد بار اسوسییشن یو شمېر وکیلان د ټولګي په شکل کې یو مقامي هوټل کې د ګرمو ګرمو کبابو څخه خوندونه اخلي. د کې یو وکیل اصغر خان وای.
مرغزار خسته زیات ډېر خسته وی دي. خلک وته راځي ډېر لري نه. نو نن څه جوړ راکې دا مرغزار وی چې را دو چکر لګو بس را دو دلته کې بیا کباب ته د موسم سره ډېر زیات موزوني ځان سره یو کباب را وغوښته. اورالو موږ لږ غپ شپ ولګو. موسم به انځای کو دا اوري به انځای کو.
زید هوټلو کاروندان د وورو موسم ته ډیر خوشحاليږي. ولې وای چې د مرغزار سړکونه ډیر خراب دي.
زمانم بختيار دي. ولې مرغزار کې زماده د دیوایټ پیلس نشته. په دې پټ کې زماده د هوټل چلو د 13 وو تو کال په چنګیدل کې روډ نشته دي. مرغزار چې د تاریخي زیګې دي. دلته کې بخلک راتل په دې خورنه کې با ناس پاسو ځنګلو پاک وبې هر څه برابر وو. چې روډ ختم دي د مرغزار ته دون راتک سګ نشي کولای. عمر غزار نزدې زیګر منګور نه پسوار لس کیلومتره کې پروت ده. خپل علاقه د یخ موسم دی. خپل موسم دی اوس دا وری شي دي. ډیر شي خلک راځي خو چونکی روډ نشته. دلته کې د سیل سفاره پارا سره ناس ته پاسه چې اساس زیګې نشته. چې راشي سو دلته کې خپل ټیم تیر کی. نو په دې وجه باندې مرغزار زمونږ ناس خراب شو خرابيږي.
د سیمې اولس تر مخه مرغزار دره یو تاریخي ځای دی چې ورته به د ریاست سواد په وخت کې د لرې لرې ځایونو څخه میلمانه راتلل. او ځکه دغه ځای کې اوسم د والي سواد د وخت د میلمنو لپاره ځانګړي ودانۍ موجود ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې واره بیا لن خبرونه ل شاهین بنری نورو.
ستاسو مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته حکم ورکړی دی چې د ناقانونه ګرځول شو ډلو بشپړ لړلیک یا فیرس په پانه باندې خپور کی او د گاونډي هیوادونو سره دی هم شریک کی.
دا پاکستان سپریم کورٹ دی وشتم آئینی ترمیم پاڑا دی لمڑنے اوریدنے لپاره غوښتنلیک منظور کړی دی. بیگا سپریم کورٹ د مقدمو په خپور شو یو لیست کې ویلي چې پاین کې د وشتم بدلون پر ضد درخواست اوریدنه به د جنوري په 28مه نیټه پیل شي. د خیبر پختونخوا گورنر او اعلی وزیر په صوبا او قبایلی سیمو کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم د نوي پروګرام اعلان کړی دی. د دې پروګرام له لارې به په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د ګوزن رنز مخنیوي کمپاینونه په یوه ورځ ترسره کیږي. د قبایلی سیمې خیبر ایجنسۍ د ملک دین خیلو قبیلې کډوال وایي دوی به د روانې میاشتې په شپږویشتمه نیټه د خیبر پختونخوا گورنر هاوس مخې ته د باړې د کډوالو په احتجاجي ناسته کې ګډون کوي. دا خبره د ملک دین خیلو ځینې مشرانو تیر مازدیګر پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وکړه. په کوټه کې مذهبي ګوندونو او ډلو نن د کار بندیز اعلان کړی دی. د کار بندیز اعلان بېلابېلو مذهبي ګوندونو د فرانس په شارلی ایبدو مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرېدو په غبرګون کې کړی دی. په دې وروستیو کې هم د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د یادو خاکو پر ضد مظاهرې شوې دي. ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا د برآمد په زیاتولو سلا شوې دي. د سعودي عرب بادشاه شاه عبدالله نن د نوي کلونو په عمر کې مړ شو. شاه عبدالله بن عبدالعزیز سعود له 1996 کال راهیسې په سعودي عرب واکمنو خو په رسمي ډول په 2015 کال کې د شفاعت تر مړینې وروسته بادشاه شو. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي د اسلامي دولت وسطور ډله یو جهاني ستونزه ده. بیګا په لندن کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې په ضد د جنګیدونکو ائتلافي هیوادونو تر غونډې وروسته کیری وویل د یادې ډلې پر ضد په جګړه کې پرمختګ شوی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. اوریدونکو له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدګ. موږ امید کوو چې د خبرونه به سبا ستاسو په خوښي وي. خو سبا له بدنه خبرونه سره ستاسو په خدمت کې واره بیا راځو. زه مليحه میرزاده، شاهین بونيري او تکنیکی همکار جانتن در نه پيوزه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مهرباني ده. الله پامه.